سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم فایل با په خبرونو باندې وکړو د امریکا د جمهور رئیس لخوا د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان د موقف د لغوه کولو اعلان شوی دی. راپورونو په اساس د امریکا ولسمشر کانګرس ته په یو استولي لیک کې دغه مسأله یاده کړې ده. امریکا وروسته له هغه دغه اعلان کوي چې شاوخوا یو لس میاشتې وړاندې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ختم او له افغانستان یې پوځیان وایستل. د امریکا د وتلو په درشل کې جمهوري نظام سقوط وکړ او پر ځای طالبان واک ته ورسېدل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه مأموریت یا یوناما نوی مرستیال او سرپرست مارکوس پودزیل پرون د طالبانو له چارواکو سره لیدلی او همدارنګه د پخوانی ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالعبدالله سره خبرې کړې دي. یوناما په یو ټویټ کې ویلي چې ښاغلی عبدالله او مارکوس پودزیل په دې اړه چې یوناما په څه ډول کولی شي د یو ټول شموله ټولنې او حکومت لپاره د خبرو اسانتیا رامنځته کړي بحث کړی. په دې کتنه کې دغه راز د ټولو افغانانو لپاره د زده کړو د مساوي فرصتونو د یقیني کولو پر اهمیت خبرې شوې دي. د راپورونو له مخې د اروزګان د دهراود ولسوالۍ پخوانی امنیه قمندان په یو برید کې وژل شوی. د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند آغا ولی قریشي ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جمهوری نظام پر مهال د دهراود امنیه قمندان شیراغا بیګا په ډزو سره وژل شوی دی. اغا ولی قریشی ادعا وکړه چې د قمندان بیگانه وخت د خپل شخصي دښمنانو په برید کې مړ شوی، خو په تور باندې دوه کسان د طالبانو لخوا نیول شوی دي. شیر اغا د تیر نظام پر مهال د دهراود ولسوالۍ امنیه قمندان پاتې شوی. هغه د دهراود د پخواني امنیه قمندان شاه محمد شاه هم نږدې ملګری و چې د طالبانو تر ټولو سرسخته دښمن ګڼل کېده. د طالبانو ځواکونه له دې مخکې هم تورن شوي چې د غچ اخیستنې په پارې سلګونه پخواني افغان ځواکونه وژلي او تریتم کړي. او د پاکستان په مردان ښار کې نن د پولیسو په یوې پوستې باندې بمي چاودنه شوې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې په دغه برید کې یو پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس بم له لرې کنټرولېده چې په مردان کې په دغې پوستې باندې چاودېدلی دی. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رابه شو د پروګرام معرفي ته. د بشري حقونو د څار سازمان نن یو تازه راپور خپور کړی او ویلي دي طالبانو د افغانستان ختیځ کې څه باندې سل تنه د داعش مشکوک کړي او ملاتړي اعدام یا په زور لا درکه کړي دي.
د راپور له مخې د دغو مشکوکو کسانو له ډلې یو نامعلوم شمیرې طالبانو اعدام کړي چې په ډزو وژنه، زندۍ کول، سر پرې کول او جبري لادرکه کېدل پکې شامل دي.
د امریکا ولسمشر پریکړه کړې چې د غیر ناټو عمده متحد په توګه د افغانستان موقف لغوه کړي. کارپوان دې مسلې ته په کومه سترګه ګوري؟
سیګنال دی چې نړیوال ته وښودل شي چې افغانستان سره موږ کوم تعلق نه لرو. د دې دا ستراتیژیک تړون افغانستان سره پوبوله شوي دي.
څه باندې دیار له زره تنه سکال له افغانستانه د حج فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته رسېدلي دي. د کورونا نه راوروسته په لومړنیاج کې آیا د ناروغیو څه امکان شته که څنګه؟ د افغان حاجانو د صحي ټیم مشر ځواب وایي.
سعودي عربستان کې د حج فریضه چې ده دا په رسمي ډول سره شوې ده. بعضې ختیځې ناروغۍ د شرایط خام سهار وخت موجود وي. د هغې د جملې نه موږ وایرل نمونیا یا انفلوئنزا فکر کولی شو.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته. د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د افغانستان ختیځ کې څه باندې سل د داعش مشکوک غړي او ملاتړي اعدام یا په زور لادرکه کړي دي. دغه سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شوی ویلي طالبانو د بیا واکمنېدو له پیله یوازې د ننګرهار په یو تش کانال کې څه باندې سل جسدونه موندل شوي دي. راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې دغه وژنې او د مشکوکو کسانو شکنجه او توقیف له محکمې او قانوني چوکاټه بهر ترسره شوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت بیا دغه راپور له حقیقته لرې بولي. اسدالله لودین او نور جزئیات.
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د داعش د موندلو لپاره د پلټنې ښکاره عملیات کړي چې د عملیاتو کې شپنې چاپې هم شامل دي. دوی ویلي شپنی عملیات پر هغو اوسیدونکو باندې ترسره شوي چې د داعش غړو ته د پناه ورکولو او د هغوی د ملاتړ ادعا پرې کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان په تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو، راغلي د عملیاتو پر مهال طالب ځواکونو مشکوک کسان له قانوني بهیره پرته ډبولي او یا داسې ځایونو کې توقیف کړي چې کورنۍ د کره ځای په اړه خبر هم نه دي. د راپور له مخې د دغو مشکوکو کسانو له ډلې یو نامعلوم شمیرې طالبانو اعدام کړي چې په ډزو وژنه، زندۍ کول، سر پرې کول او جبري لادرکه کېدل پکې شامل دي. له طالب ویاندویانو مو د بشري حقونو د څار سازمان د نوي راپور په اړه غبرګون وغوښت. د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور دغه راپور رد کړ او ویل په حقیقت بنا نه دی. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې څېړونکي پتریشا ګاسمن بیا ویلي، د دوی د څېړنو له مخې یوازې د ننګرهار له یو تش کاناله د 2021 کال د اګست او 2022 کال د اپریل میاشتو ترمنځ موده کې څه باندې 100 جسدونه موندل شوي دي. میرمن ګاسمن ویلي، داسې ښکاري چې طالب چارواکو خپلو ځواکونو ته د سخت دریځو په توقیف، لادرکه کېدو او وژنه کې خلاص لاس ورکړی دی. د بشري حقونو دغه بنسټ ویلي، د تیر زیږدیز کال له اکتوبر میاشتې د سږ کال تر جون پورې د دغو څېړنو لپاره له یو محلي ارګان سره کار کړی دی چې دوی یې د امنیتي ملحوظاتو له کبله نوم نه دی په ډاګه کړی. د دغو څېړنو پر مهال له 3 کسانو سره مرکې شوي. له دې ډلې 2 کسان په ننګرهار او کونړ کې مخامخ پوښتل شوي او 1 نورو سره ټلیفوني مرکې شوي دي. راپور کې د ننګرهار د روغتیایي چارواکو په حواله راغلی چې د تیر کال له اګست تر دسمبر میاشتې پورې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې 118 جسدونه موندل شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي، دوی چې تیر کال نومبر کې د یو کانال دننه موندل شوي 450 جسدونه وکتل، نو پر بدنونو یې د دوی په ټکو د وحشتناکې ربړونې نښې نښانې ښکارېدې. راپور کې لیکل شوي چې د ځینو وژل شویو لاس او پښې نه وې، غاړو کې یې رسۍ پاتې وې او سرونه او یا مرۍ یې غوڅې شوې وې. د بشري حقونو د څار سازمان د ملګرو ملتونو هغه راپور ته هم اشاره کړې چې مخکې یې ویلي، د داعش په ضد د طالبانو عملیات په رښتیا هم درانه دي او غړي یې له محکمې پرته توقیف او وژني. داعش وسلوالو له تیرو 2 کلونو راهیسې د شیعه مذهبو پر عبادت ځایونو، طالبانو او د پخواني حکومت پر اهدافو خونړي بریدونه کړي دي. خو د بشري حقونو سازمان ویلي، د داعش دا بریدونه د دوی پر ضد د طالبانو د عملیاتو څرنګوالی نشي توجیه کولی. د بشري حقونو د څار سازمان مخکې تر دې طالبان د پخواني جمهوري نظام د څه باندې 100 سرتیرو په وژلو او نادرکه کېدو هم تورن کړي وو، خو طالبانو هغه تورونه رد کړل او یې ویل ممکن ځینې پخواني سرتیري د شخصي دښمنۍ پر اساس وژل یا شکنجه شوي وي. د بشر نړیوال قوانین او یا هغه جنګي قوانین چې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې په څیر شخړې رانغاړي، ټول لوري معذف کړي چې له توقیف شوو سره انساني چلند وکړي.
د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د نننی رپورټ بشپړ جزئیات مو واوریدل. په همدې ارتباط له یو کارپوه سره مرکه لرو. اسدالله لودین له سیاسي او حقوقي چارو کارپوه عزیز الدین معارج سره مرکه کړې. په همدې ارتباط او ښاغلی معارج، په سر کې د بشري حقونو د څار سازمان د موندنو د څرنګوالي په اړه خبرې کوي.
د بشر حقوق د څار سازمان چې کومه ادعا کوي، لومړی دوی اسناد شواهد نه وړاندې کوي چې پر کوم بنیاد باندې دوی دا خبره کوي. نو بنا دوی کېدای شي د پالیسي سیاست له مخې دا کار وکړي، او که چېرې دوی رپورټ په دې شکل باندې رښتیا وي چې طالبان بدون د محکمې نه د داعش یا داعش پورې تړلي مشکوک کسان وژني، د جنګي اصولو پر بنیاد باندې کله چې د نظام په مقابل کې څوک بغاوت کوي، خامخا د نظام حق لري چې مثلا خپل ځان دفاع وکړي. او په جنګ کې جنګ خواهي چې کله په جنګ کې له منځه ځي یا وژل کېږي، دا د جنګي قانون پر بنیاد کې اصولو کې راځي او حقوقي قاعدې پر بنیاد باندې کومه خوا غاړه نه ملامت کېږي. او داسې اسیر نیول کېږي، داسې سره څه چلند کېږي هغه بیا وروستۍ خبره ده چې هغه سره باید محکمه وسي او چلند وسي. بیا هم که د اسیر نه داسې یو خطر پېښېږي چې بیا هم ابوبکر د یو هېواد ملي امنیت ته ګواښ پېښېږي، بیا هم دوی کولی شي سارایي محکمو پر بنیاد باندې د دوی مخنیوی وکړي. یعنې په ټوله کې نظام حق لري چې خپل مخالفین وټکوي او وضعیت د ملت په ګټه باندې او د جامع د نظم دپاره او د دفاع دپاره اوار کړي.
مننه مارج صاحب. دغه سازمان دغه راز ادعا کړی چې طالبانو د داعش په ضد جګړه کې خپلو وسلوالو ته آزاد یا خلاص لاس ورکړی دی، یعنې اختیار ورکړی چې سملاسي ووژني. که داسې وي، د نړیوالو قوانینو له مخې دا څه ډول یو کار دی؟
معمولا سرلا قمنداني یا چارواکي د امنیتی سکتور ته دفاع وزارت ته پولیسو ته دوی ته دا حق ورکوي چې مثلا د ملت نه د وطن نه نظام نه ملي تمامیت نه خاورې نه بشپړتیا نه حاکمیت نه دفاع وکړي. نو که څوک راپورته کیږي او جګړه پیل کوي یا جنگ کوي او ډزې کوي نو مقابل لوری مجبور ده چې هغوی سره بل مقابل عمل وکړي یا دفاع وکړي یا د وزنو پاله کې. دا اصولنامه د عسکري هم اجرا دي، قانون نظارت معربوي هم په دې کې سرات لري، او د نظم انضباط اصولنامې چې په کوم د عسکري په چارو کې دي یا د پوځي دا ټول په دې کې سرحد لري.
د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې په اړه مشخص نړیوال قوانین څه وایي؟ ځکه طالبان خو اوس حکومت لري او خپل وسلوال مخالفان هم باغیان بللي دي.
ګوره دې ته براز اوس د طالبانو داعش ترمنځ جګړې په اړه مشخص نړیوال قانون څه وایي. دغه داعش څه کوي په افغانستان کې؟ داعش دال الف عین شین دولت اسلامي عراق او شام. دا په کوم دلیل د افغانستان حاکمیت خاورو ته راغلي دي؟ په دغه جغرافیه کې فلحال طالبان حاکمیت لري، قوت لري، دولت ده. نو پردی چې راځي دلته مخلصانه تخریشي عملیات کوي. د نړۍ په 190 هېوادو کې هر څوک چې پردی ورځي هلته په خاوره کې امنیت خرابوي کوي اقدام کوي. ولو که انګلیس او امریکا هم خپل توریستي ډله له منځه وړي په سر کې ولي وایي دا قانون د اصول ده چې دی راغله د موږ امنیت ګواښي. دلته خلک وځي توریستي یا وحشت دهشتګري کوي.
وروستۍ پوښتنه کوم جناب مارش صاحب، په نړیواله کچه طالبان د رسمیت پیژندنې او تعامل هڅه کوي، دا ډول راپورونه لکه څنګه چې نن د بشري حقونو نړیوال سازمان خپور کړ، فکر نه کوي چې د طالبانو د هڅې ټکنۍ کوي؟
که چیرې افغانستان حاکمیت ولري او نړۍ په دې باندې پوه شي دلته خپل حاکمیت د افغانانو په لاس کې ده او استقلالت او ازادي ولري او بیا داسې طالبان په دې خاوره کې حاکم دي، نو بنان طالبان هغه اصول باید طالبان مراد کړي لکه معیاري حکومت جوړ سي او نړیوالو اصولو ته باید درناوی وکړي. په دغه صورت کې که چیرې دغه ډول راپورونه چې مثلا داعش راغلي او داعش اسیران نیولي دي یا وژنې کوي جګړه کې، دا کوم اثر د رسمیت پیژندلو په څانګه کې نه کوي. دا بیا څه پلمې او بهانې دي او فشار جوړول دي په طالبانو. د رسمیت پیژندلو اصول دا دي چې خپل ځان ته معیاري استاندرد حکومت به جوړ سي، یعنې اساسي قانون ولري، د ملي مشروعیت ولري، د بشر حقوق ته، د ټولو اتباعو حقوق ته، امتیازاتو ته باید او مسؤلیتو ته باید اصول ولري، د اصولو په رڼا کې باید ورکړل سي او خدمات وړاندې سي.
خوانه افغان ډیپلوماټ او کارپو عزیز الدین مارجو شې د بشری حقوقو د سار سازمان د راپور په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
امریکا پریکړه کړې چې د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان موقف لغوه کړي. یو شمیر مترو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن کانګرس ته په واستولي پیغام کې د اعلان کړی دی. امریکا وروسته له هغه د اعلان کوي چې شاوخوا 11 میاشتې وړاندې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ختم کړ. طالبانو د امریکا له دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې اړه باندې کوم اندېښنه نه لري. جزئیات په دې رپورټ کې.
د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان د موقف د لغوه کولو اعلان د ګڼو مطرحو امریکایي رسنیو په ګډون سی این این ټلویزیون راپور ورکړی چې جو بایدن د چهارشنبې په ورځ د جولای په 6 نیټه د امریکا کانګرس د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی ته په واستولي لیک کې لیکلي چې د 1918 کال د بهرنیو مرستو د قانون د 1518 مادې له مخې زه د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان د نوم د لغوه کولو په اړه د خپل ارادې اعلان شریک کوم. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 11 میاشتې مخکې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته امریکا په دغه هیواد کې خپل 40 کلن پوځي حضور پای ته ورساوه. خو د طالبانو د حکومت مرستیال وین قاري یوسف احمدي تازه د دې اعلان په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، موږ کومه اندېښنه نه لرو، نه موږ دا غواړو، ځکه دا 40 کاله افغانان د دې عنوان له کبله وځورېدل. موږ نه غواړو د داسې عنوان تر چتر لاندې د نورو د تهدید سبب وګرځو. البته په ډیپلوماتیک او تجارتي ساحه کې موږ غواړو له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو. امریکا په 2012 کال کې افغانستان د غیر ناتو عمده متحد په توګه ونوماوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د دفاعي او اقتصادي اړیکو د ساتلو لپاره لاره هواره کړه. هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن کابل ته د سفر پر مهال دغه نومدار اعلان کړ. دا چې امریکا والی اوس دا پریکړه کوي، د پوځي چارو پوه او په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر وایي
مخوتل شي چې افغانستان سره څنګه کوم تعلق نه لري، نو معنا دا شو چې دلته کې ترستان هر ترکی پر هیڅ تعلق نه لري. د دې داسمکانه اوسې په افغانستان کې د دې دا ستراتیژیک تړون افغانستان سره پوپوله شوي دي. دا د افغانستان دپاره یو بله بده مرحله دی چې پیلېدلې روان دي.
د یادونې نه چې د ناټو د متحد په توګه له نومول سوي هیواد سره اقتصادي او دفاعي اړیکې پراخېږي، او بیا تر هغه وروسته د حملې تړون له مخې د هغه هیواد د پوځیانو د روزنې او تجهیزاتو د ورکړې مرسته ورسره کېږي. هغه څه چې امریکا په تېرو شلو کلونو کې له افغانستان سره کول، خو اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، امریکا او د ناټو غړو ټولو هیوادونو ورسره په رسمي توګه پوځي مرستې بندې کړې دي. په دې سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه بیان کې اعلان کړی چې د غیر ناټو متحد په توګه د افغانستان د غړیتوب له لغوه کېدو وروسته به امریکا اتلس لوی غیر ناتو متحدین ولري، چې دا هیوادونه ارجنټاین، استرالیا، بحرین، برازیل، کولمبیا، مصر، اسرائیل، جاپان، اردن، کویت، مراکش، نیوزیلند، پاکستان، فلیپین، قطر، سویلی کوریا، تایلند او تونس دي.
د طالبانو د امر به معروف او نهی عن المنکر وزارت وایي د ښځو د ایجاب په اړه د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې تر اوسه د بند او تعزیر موضوع ته نه دی رسیدلی. د دغه وزارت ویاند محمد صادق عاکف ماجر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل دا ځکه چې ښځې ایجاب رعایتوي او د نوموړي په خبره هغوی چې نه مراتوي هم دوی ورڅخه غوښتنه کوي چې رعایت کړي. د طالبانو حکومت شاوخوا دوه میاشتې مخکې د ښځو د اجباري ایجاب فرمان صادر کړ. دا فرمان په افغانستان کې دننه او بهر له توندو غبرګونو سره مخ شو. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ښځو د اجباري حجاب په اړه د طالبانو د حکومت د فرمان په تړاو کورني او نړیوال خبرګونونه لا نه دي ساړه سوي، د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بیا هم د ښځو لخوا د حجاب مراتولو ټینګار کوي. خو د دغه وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر وایي تر اوسه دوی په دې تړاو د بند او تعزیر مرحلې ته نه دي رسیدلي.
د امیر المؤمنین لوري د خزینه او د حجاب پاړه چې کوم فرمان راغلی وو د هغه څلور مراحل وو، خو لله الحمد موږ تر اوسه د بند او تعزیر مرحلې ته نه یو رسیدلي. خویندې مو په خپله خوښه په ډیره سمه توګه تر ډیره حده حجاب مراد کوي، او له هغو نورو څخه هم غواړو چې حجاب مراد کړي کوم چې تر اوسه نه یو مراد کړی.
د طالبانو حکومت د ثور میاسي په ولسمه د یو فرمان په صادرولو سره وویل چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته له کورنه وزي. په فرمان کې راغلي و چې د سرغړونې په صورت کې به د کور مسؤل مجازات سي. دا فرمان په افغانستان کې دننه او بهر له خبرګونونو سره مخ شو، ان تر دې چې د بشر د حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو له ملاتړ هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو د دې پریکړې په تړاو بیړنۍ ناسته وکړي. له ښاغلي مهاجر څخه له شپږم ټولګي پورته د انجنونو د ښوونځیو د پرانیست په اړه هم پوښتنه وسوه، خو نوموړي وویل چې دا موضوع دوی پورې اړه نه لري، خو په خبره یې له هیڅ هغه اقدام سره مخالفت نه لري چې اسلام ورته اجازه کړی وي. دا یادونه ورده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مخکې تر دې ویلي و چې په دې اړه به د علماو یو شورا پریکړه وکړي، خو تېره اونۍ د علماو د غونډې له جوړېدو سره سره په دې اړه پریکړه ونه شوه. په دې اړه هم په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه موجود دي.
کونړ کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې یادې سیالۍ د دې ولایت په وټپور ولسوالۍ کې دوه ورځې وړاندې پیل شوې وې چې تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د دې ریاست په وینا په دې سیالیو کې لس لوبډلو له بېلابېلو ولسوالیو څخه ګډون کړی و. د یادو سیالیو پایلوبه تېره ورځ د قمچي او کرهالي لوبډلو ترمنځ وه چې قمچي لوبډلې اتلولي خپله کړه. د دې سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول بودل شوي. هلمند کې د کونفو ټاکنیزې ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د یاد ولایت د کونفو فدراسیون د قوله لیکلي چې دغه سیالۍ د بوسکلا جام تر عنوان لاندې تېره ورځ ترسره شوې. د دې ریاست په خبره دغه سیالۍ چې د ذوالفقار کونفو اکاډمۍ په انګړ کې وي 50 تن ورزشکارانو په څلورو کټګوریو کې ګډون کړی و. په دې سیالیو کې د ذوالفقار اکاډمۍ لومړی او آینده سازانو اکاډمۍ دوهم مقام خپل کړ. د یادونه ده چې د سیالیو په پای کې د ذوالفقار اکاډمۍ لوبغاړي سمې الله پوپل ته د غوره فایټر جایزه هم ورکړل شوه. د دې سیالیو موخه د یاد ولایت د کونفو ملي لوبډلې د غوره لوبغاړو پیژندل و. او هندستان کرکټ سلیکشن کمیټه تیر ورځ د ویسټ انډیز خلاف د دریو یو ورځنیو سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې په اعلان شوې لوبډله کې یو شمېر بدلونونه هم راغلي او د لوبډلې مشري شکر روحوان ته ورکړل شوې. ټاکل شوې ده چې د هند او ویسټ انډیز ترمنځ به درې یو ورځنۍ لوبې د روانې جولای میاشتې په 22مه، 24مه او 26مه نیټه د ویسټ انډیز په کوربه توب ترسره شي. دغه سیالۍ د نړیوال جام لپاره د چمتووالي په موخه ترسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
کابل خاریان اختر ورځو کې د ډاډمن امنیت غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت وغوښتل چې نامنه او جنایي پیښو سره دغو پیښو مخنیوی وکړي. د دوی په باور په کابل کې وروستیو چاودنو او راکټي بریدونو د اختر په ورځو کې د ورته پیښو په تړاو اندېښنې زیاتې کړې. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا خلکو ته د پوره امنیت د نیولو ډاډ ورکوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
کابل هغه خار چې لای هم خلک د نه خوندیتوب احساس او ویل سره مل ژوند لري. د لوی اختر پر رسیدو سره د دې خار وسیدونکو د ډاډمن امنیت غوښتنه کوي. فواد او خیبر د دې خار دوه تنه وسیدونکي
لکه چې پرون شپه د کابل په اوسنده کې چاودنې شوې وي او جنگ را روان او زموږ اندېښنه دا ده چې د موږ امنیت به څنګه وي. د افغانستان اسلامي امارات نه د موږ غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت ټینګ کړي تر څو شي کولای د اختر شیبه په خوشحالۍ او سوکالۍ ولمنځو او که امنیت نینو دمون خوشحالۍ به خامخا دوه چنده شي.
گرچه امارات مسلکي کسان هم نه لري بیا هم دوی کوشش وکړي چې د خلکو د غزړونو لاس سره ولي او خلکو باید دوی سره همکاري وکړي په هر بخش کې په هر اقدام کې دوی کولای شي چې امنیت نورم خوندي وکړي.
دوی وسره لدی چې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونه د پوره امنیت خبره کوي خو لا هم خلک په آرامه ژوند نشي کولای. دا اندېښنه په داسې حال کې دی چې د پنځشنبه په شپه د کابل ښار د خیرخانی اړوند 315 فاميلي په سیمه کې د چاودنو او د جګړې راپورونه ورکړل شول. یو شمېر رسنیو او د ټولنیزو رسنیو کارکونکو لیکلي چې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونه له وسلوالو سره نښته کړي او په سیمه کې چاودنې هم شوې. خو د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد به د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر باندې ولیکل چې د دوی ځواکونه د 315 فاميلي په سیمه کې د په خبره د خوارجو په پټنځای عملیات کړي او د دوو کسانو په وژل کېدو سره عملیات پای ته رسیدلی. نوموړي دا هم لیکلي چې په دې عملیاتو کې څلور کسان درنې او سپکې وسلې هم نیول شوي. ښاغلی مجاهد وړاندې لیکلي دوو خوارجو غوښتل په کابل کې ځینې تخریبي اعمال ترسره کړي خو له دې ټولو سره سره بیا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د اختر په ورځو کې د پوره امنیت لپاره چمتووالی لري. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټاکور د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کورنیو چارو وزارت امنیتي ځواکونه د خپلو هیوادوالو د خوندي ساتلو لپاره هر وخت اماده او چمتو دي او د دې لپاره چې هیوادوال د اختر شیبې لا په خوښۍ تیر کړي زموږ بیدار او زړور ځواکونه به شپه او ورځ د امنیت په ټینګښت کې کوشان وي. لدرنو هیوادوالو غواړو تر څو د مشتبه تحرکاتو د لیدلو په مهال له خپلو امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې شي.
سره لدی چې د طالبانو حکومت په کابل او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پوره او ډاډمن امنیت خبره کوي خو تیرونی په کابل کې د دینی عالمانو ناست هم د سپکو او درنو وسلو تر برید لاندې راغله. که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت هغه مهال دا پیښه رد کړه خو د آزادګانو ملي جبهې په نوم د طالبانو یو مخالف وسلوالې ډلې په خپل فیسبوک پاڼه ادعا وکړه چې په دغه غونډه باندې دوی ځواکونه برید کړی.
ټاکل شوې سبا ته حاجیان په سعودي عربستان کې د عرفات په غونډې کې راټول شي. سږ کال د کورونا له څو کلنې وبا وروسته لومړی ځل دی چې په سعودي کې په ګڼ شمېر مسلمانان د حج د ادا کولو لپاره ټول شوي. له افغانستان څخه هم شاوخوا 14,000 افغان حاجیان د حج د ادا کولو لپاره دا مهال په سعودي کې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ملي عملیاتي بیړني مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن د هغه طبي ټیم مشري کوي چې له افغان حاجیانو سره سعودي عربستان ته تللی. له ښاغلي مومن سره اجمل اند مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا ټول افغان حاجیان سعودي ته رسیدلي که څنګه؟
بله، ټول حاجیان صاحبان دلته سعودي عربستان ته رسیدلي دي. په لومړی سر کې حاجیان مدینه ته راتلل، تقریبا له آخري هفته چې کېږي ټول حاجیان اوس په مکه کې دي. د مدینه نه هم دلته راغلي دي او د افغانستان نه کومه آخري پروازونه دي اخلاص شوي دي. اوس حاجیان دلته ځای په ځای دي. تقریبا په حدود 11,500
دا د کرونا وبا له ناروغۍ وروسته لومړی ځل دی چې سعودي عربستان د حج مراسم په داسې پراخه توګه باندې نیسي. څه فکر کوئ د کرونا په شمول د نورو ناروغیو د خپرېدو ویره څومره شته دی په سعودي عربستان کې د حاجیانو ترمنځ؟
کرونا نه یوازې د سعودي عربستان یا د افغانستان مسله وه، دا د ټولې دنیا لپاره یو پاندېمي وه، یو وبا په شکل وه. نو دغه د وژنا د پیښات او د بعض مراسم لکه د حج او د عمره مراسم او یا نور د ژوند کار چې ټولې ټکنه شوي وي، الحمدلله په اوس وخت کې دا شی ډېر ټیټې اندازې ته راټیټ شوی دی او اکثره خلک د دې ناروغۍ نه څوک تېر شوي دي. نو په اصطلاح د هارډ امیونیټي یا اجتماعی معافیت حاصل کرائی دی او اکثر د نفوس اکثر چې دا واکسین شوي دي او د تدابیرو سره بلد دي. نو د دې وجې نه په دې ځل د سعودي عربستان کې د حج فریضه چې ده دا په رسمي ډول سره شوې ده. او د نورو ناروغۍ بعضې خصیصه ناروغۍ د شرایط خام سهار وخت موجود وي، د هغې د جملې نه موږ وایرل نمونیا یا انفلوئنزا فکر کولی شو چې هغه ځای کې چې ډېر خلک تجمع وکړي یا کوم ځای کې هوا یخ وي، نو هغه وخت کې خصوصا هغه کسان چې د وجود د معافیت سبسایټي کوي نو کله کله په انفلوئنزا مصاب کېدی شي. خو د حج د راتلو نه مخکې کانو صاحبانو ته د انفلوئنزا او یا د مننجایټس مننګوکاکل مننجایټس د واکسین کول کېږي تر څو چې هغه ناروغي په اسانه تېره شي.
ډاکټر نیکولیسا مومن وو د عامې روغتیا وزارت یو مسؤل چې له افغان حاجیانو سره د طبي ټیم د مشر په توګه سعودي عربستان ته تللی. اوس هم د تاسو پیغامونه
د دې ورځې کې چې په مارو پولیسوالي کې سخت سیلابونه بارانونه ورښتونه سوي دي چې خلکو ته زیاني او مالي زیان رسولی دی، چې د مارو په باري کلي کې، ابو کلا کلي، مدیزو کلي کې، پیرزو په کلی کې، د کڅ په کلی کې او د سنور ډیر کلی یې ترمندونه وران کړی دي، هغه خراب کړی دي، کم چې د خلکو کښتونه کرلي واغې وړي دي، د خلکو باغونه وړي، د خلکو مځکې وړي دي. د سالیسون په سیمه کې دوه ماشومان تر اوسه پورې چې موټر رود راغلی اوبه زیاتې راغلي دي وړی دی، خلکو ته ډېر سخت تاوانونه رسېدلي. تر اوسه پورې هم اوبه زیاتې دي چې په همدغسې د زابل د ټغر ولسوالۍ چې د مارو پر څنګ ده هلته یې ډېر کلي خراب کړي دي، ډېر تاوانونه رسولي دي. همداسې د ارغسان په یو شمېر کلیو کې ډېر سخت تاوانونه رسولي دي چې اوس هم خلک سره خبرې وکړلې، خلک وایي چې د خلکو کښتونه، مځکې او باغونه وړي، د ډېرو خلکو کورونه وړي دي، خلکو خپلې ښځې کوچنیان له کورونو څخه ایستلي دي مګر کورونه یې ورته وران کړي.
لتیرو درو را در په دی خو د زابل ولایت په شمرزو ولسوالۍ کې پر لپسې ورښتونه دي، هلته سیلابونه راوتلي دي، خلکو ته درانه زیانونه اړولې دي، د خلکو په کورو باندې اوبه ننوتلي، ډېر زیات شمېر کورونه یې وران کړل، د خلکو لونه کړي دي، درمندونه یې پراته ولو، پر نن سبا کې به ترې شل کول، هغه درمندونه یې ټوله اوبو یوړلو. په هغه سیمه کې خلک کاریزونه په مطلق ډول وچتي، خلک د کښتونو لپاره او د څښلو اوبو لپاره له زوژورو څاګانو څخه استفاده کوي، هغه ټولو څاګانو باندې، اکثریت څاګانو باندې د سیلابونو اوبه ننوتلې او اوبه د څښاک نه دي، خلک د څښلو په برخه کې له ناورین سره مخامخ دي، هلته کلینیک نشته. او بل سالی صاحب، د خلکو مالونه اوبو یوړو، ډېر زیات پسونه اوبو یوړو، خپله د کلا رشید په سیمه کې یو نفر تر کور لاندې سوی و، هغه وژل سوی و. د دغې ولسوالۍ خلک له سپین بولډک څخه خوراکي توکي، دوکانداران خوراکي توکي راوړي او بیا پلوري پر خلکو باندې. نو په هغه پرون نه بله ورځ مازدا موټر له سپین بولډک څخه دوکاندارانو له وړو غوړو پلمېټو برو دو څخه په ګډه رابار کړی و. کله چې د شمرزو ولسوالۍ د ډګرو یا ځنځیر بازار ته رسېږي، هلته لویه کنده ده، هغه کندې اوبه پر راغلي وې، موټر یې چپه کړی و، هغه څه شیان چې پکې بار و هغه ټوله اوبو د ځانه سره یوړو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي طالبانو د افغانستان ختیځ کې څه باندې سل د داعش مشکوک غړي او ملاتړي اعدام یا په زور لادرکه کړي دي. دغه سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شوی ویلي د طالبانو د بیا واکمنېدو لپاره یوازې د ننګرهار په یو تش کانال کې څه باندې سل جسد موندل شوي دي. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت به دغه راپور له حقیقت لري بللی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د غیر ناټو عمده متحد په توګه د افغانستان د موقف د لغوه کولو اعلان کړی. ولسمشر بایدن دغه خبره کانګرس ته په یو استولي لیک کې کړې ده. طالبان بیا وایي چې په دې پریکړه باندې اندېښنه نه لري. د اروزګان د دهراود ولسوالۍ پخوانی امنیه قومندان په یو برید کې بېګا وژل شوی دی. د طالبانو چارواکو تایید کړی چې د شیراغا په نوم دغه قومندان بېګا د هغه د شخصي دښمنانو لخوا وژل شوی. او په پاکستان کې د وروستیو سخت بارانو له کبله لږ تر لږه اووه اویا تنه مړه شوي. ډیر تاوان د بلوچستان خلکو ته اوښتی. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم مخکښې کزی پروګرام واورئ.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د مخکښ ښځو خبرونه ته خراغلی. په دې ونیزه خبرونه کې د میرمنو په تجربو لاسته راوړنو او ستونزو خبرې کوو. د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوس وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې د علماو د ورځنۍ غونډه جوړه شوه. د غونډې ته له 3000 څخه زیات کسان وربلل شوي وو. له دې غونډې څخه د عامو خلکو په تیره بیا د ښځو تمه دا وه چې د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع به پکې یاد شي. په کاري چاپېریال کې به د دوی هغه اخیستل شوي حقونه بیرته ورکړل شي. خو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده له خبرو وروسته او بیا چې د دوی پریکړه لیک خپور شو، دا ټولې هیلې یو ځل بیا له خاورو سره خاورې شوې. نن په همدې اکله بس کوو. له موږ سره په خبرونه کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاستواله شکریه بارکزی او د ښځو د حقونو فعاله ریحانه وردګ میلمنې دي. تخنیکي چارې میر احمد صافی مخکیوبي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست و یو ستړي مشي په خیر راغلی.
مننه. سلامونه تاسو ته قدرمن اوریدونکو ته.
په پایل کې راځو دې ته چې د طالبانو په وینا د دوی د علماو غونډه تیرونه په کابل کې ترسره شوه. بارکزی صاحب، تاسو به خپل نظر د دې غونډې په اړه راته وایئ.
مننه. زه خو اول په دې باندې شک لرم چې کوم دینی عالم هلته شتون درلوده او که نه، ځکه چې دوی چې وایي دینی عالمان، نو زه نه پوهېږم چې دا دومره دینی عالمان دوی ته کومه که چې په هغه دینی عالمانو کې یو چا د عدالت په هکله باندې غږ ونه کړ، یو چا د ښځو تعلیم په هکله باندې غږ ونه کړ، یو چا د په افغانستان کې د یو مشروع او د خلکو په انتخاب باندې نظام جوړولو باندې غږ ونه کړ، یو چا خپل غږ د افغانستان د اوسنۍ وضعیت او کړکېچن حالت پاکله باندې بیان ونه کړ. زه فکر کوم دا د طالبانو یوه غونډه وه چې طالبان ټول پکې وو، خپله د طالبان د ګټو په خاطر باندې وه، او متاسفانه طالبان لکه څنګه چې دین نه استفاده کړي، نوم البته و احکام نه نه، د دغې غونډې په جوړولو غوښته چې یو ځلې بیا هغه د دینی عالمانو لنوم نه هم دوی استفاده وکړي. متاسفانه په افغانستان کې همدغه زموږ دینی عالمان د طالبان له خوا څخه وژل سوي. هغه چې په واقعي ډول باندې زده کړې درلودلې، آثار یې لیکلی وو، او موږ خپله پوهېږو چې طالبان څومره د علم پر خلاف باندې دي. په هر صورت دا کوړه خطک د حقانیه مدرسې څو شاګردان استادان راغلي وو چې نه هویت یې معلوم و، نه خبره یې معلومه وه، حتی رسنیو ته اجازه نه ورکول کېده چې د دوی د خبرو اترو نه پروګرام جوړ کړي، رپورټ جوړ کړي. نو زه نه پوهېږم چې علم خو دې لپاره دی چې خلک پرې پوه شي چې دا زموږ عالمان څه شی وایي، دا زموږ عالمان څه کوي، او که چېرته دوی بیا چوپ ناستي خو د هغوی ګناه بیا تر ټولو ستره ده، که نه د دوی عمل څه شی دی، د دوی خبره څه ده. نو زما په فکر باندې آیا په دې دینی عالمانو کې هېڅ ښځې نه دي؟ په افغانستان کې افغان مېرمنې هېڅ دینی عالم نه دی؟ دغه د عالم موضوع په دې باندې نه خلاصه کېږي. ملا عالم نه دی، مولوی عالم نه دی، د دین متاسفانه دغه اصطلاحاتي چې ورنه همیشه سوء استفاده شوی، عالم هغه دی چې لوستې کړي، زده کړې کړي، کتاب یې لیکلی، په ټولنه کې معرفي شوی و دا ټول بې هویت خلکو.
بله میرمن وردک، تاسو سره ګرځو، د تاسو نظر هم د طالبانو د دې وروستنۍ غونډې په هکله اخلو، تاسو څه ډول وارزوله؟
ډېره مننه آغلې مشتل، په دې هیله چې یو ورځ به داسې راشي چې موږ و تاسو د افغانستان د ټولنې د ښېګڼې د مثبت ټکې په اړه وغږېږو. متاسفانه د علماو شورا یا زموږ سیلا دغه جرګه د طالبانو نور کارونو پسې یو نمایشي چرګه وو. د پایله هم معلوم وو، ځکه چې دوی د ټولنه هغه نیمایي وګړي چې ښځینه وو تشکیلي وي، دوی په دې جرګه کې حضور نه درلود. تر څنګ یې دوی په وینا دوی دغو کسان چې په راس کې دي ګاکي نارینه او د ښځینه وو استازیتوب کوي، د مور د خور د مېرمنې استازیتوب کوي، چې دا په هیڅ شکل په هیڅ معنا په هیڅ قانون کې دا د ښځو ارزښت ورته نه ورکوي، ځکه چې یوه ټولنه متشکل د دوه قشرونو څخه دی. بیا په پایله کې د دې دغه جرګه چې وازمایل شو په دې معنا چې او جزان ستیزی بودی جرگه، تحصیل ستیزی بود، مانع پیشرفت و ترقی بود، فقط یک چیز نمایشی به منظور موکس به مشروعیت داخلی انجام دادن.
بله رازو بیرتا میرمن بارکزیتا لطاس غوردا پختو چی مخکل دیتی طالبانو دا غونده جور رسی لکه چنگه سیلی خپرامانی پا پایل که منگویل آمو خالکو دیر تامه درلودله پا تیره میرمنو پا دی غونده که با دینجونو پا خوانزه یو خبری که گی چی لشپاگم تولگیس خپورت دی خوانزی پرانیستلسی، مگر پا غونده که داسی چه روانه واتل دی تاسو پا نظر آی خپل طالبان هم پا خپل منز که اختلاف دی نظر لری، آیا دوی یو خبر کهی بیای نعملی کهی؟ بارکزی صاحب تاسو سر توائیه.
هم اول طول نمخیز غورن داز منگا خلق پویشی چه دا جرگه نوا، زکا دا جرگه لوی جرگه او دا یوی نظامی تروریستی دلی خلق سر یو جای کدل مختلف مفاهیم ده چې یو لبل سره باید خلط نسی. جرګه بیله ده او د دینی علما غونډه بیله ده، چې دغه باید ټول پوه شي او په هیڅ شکل باندې حتی دغه غونډه که چیرته مطلق اند دینی عالمانو غونډه هم وای، په افغانستان که د یو سیاسي نظام د جوړولو لپاره مشروعیت نشوای څه ورکی سی، زکه چې او بیا جرګه خو نو پرېده، جرګه خو بیخی بل شی ده که په دودیز ډول باندې موږ رو